دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4:30 بجې دي. په ورستي خبری ساعت کې زپامیر ساحل او ګلایاز درته خراغ لاستوایو. په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شویو خلکو ستونزې له دوی سره د مرستو لپاره د چارواکو ویناګانې، په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو حال، پر پیښور هوایي ډګر د قطر ایرلاینز د خدماتو بیا پیل، د پاکستان نوی چیف جسټس ټاکنه، په سوات کې پر یوې ښځې د خاوند تشدد، او پر پاکستان او ایران د افغانستان د تورونو په اړه د رپورټونو ترڅنګ د روژې په سلسله کې د دینی احکاماتو رپورټونه هم در خپرو. خو پیل له خبرونو کوو. ویاند ګلایاس.
لومړی د خبرونو سټک. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې له شمالي وزیرستان د بیکورو شوو کسانو د نوم ثبتولو عمل به په دوه اونو کې مکمل شي. پاکستان بچي افغانستان ته د شمالي وزیرستان کې فوجي عملیاتو نه وړاندې په پوله د کلک امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي وو، او د یوکراین ولسمشر په فوج کې په لوی کچه د تبادلو اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وای چې له شمالي وزیرستان د فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شوو 4.5 ملکونو زیاتو خلکو د نوم ثبتولو یا رجستریشن عمل به په راتلونکو دوه اونو کې سرته ورسي. ارشد خان دا خبره نن مشال لډو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. ارشد خان زیاته کړه چې بې کوره شوو خلکو سره مرستو لپاره ټول انتظامات مکمل دي. دوی زیاته کړه
آگے کی مونگا مکمل شیڈیول رکھنے جاری ساتھوں پر موجودوں کی تقریباً
بلخوا بے کور سے خلق شکایت کبھی چنم سپتولو کی ڈیر زیاتی ستنزی لری. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان لخوا د لاسوهنې تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاند تسنیم استم خان نن په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې پر مهال ویل چې په شمالي بدرستان کې د فوجي عملیاتو نه وړاندې افغانستان ته په پوله د کلکو حفاظتي اقداماتو د اخستو ویلي وو. تسنیم استم د افغانستان لخوا د لګول شو تورونو په اړه ویل
دا بے بنیادہ الزامونه دی او د اوګدی مدیره سیرا روان دی، او پاکستان په دغه بیانونو خپل رد عمل په خشان خودلې دی. د افغانستان کمپلاوی چې دا وخت د پاکستان په سفر دی، اغوی سره به هم په دې معاملو خبري کیږي. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نوران دی افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلی وو. موږ نشو کولای چې په بشپړ توګه د ډیورنډ کرخه وتړو، البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولې شو.
بلخوا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان او افغانستان د ګډې کاري ډلې د غړو ملاقات نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې به جګپوړي چارواکي پر امنیتي مسلو او د ترهګرۍ پر ضد پر همکارۍ خبرې ترې کوي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. د ګډاب تھانی ایس ایچ او خان نواز تېره شپه مشال لريته ویل چې د شادي خان ګوټ په سیمه کې د پولیسو سره په وسلواله نښته کې د تحریک طالبان په څلور غړي وژل شوي. هلته بیا د ښار په بنارس سیمه کې هم په یوه ورته مقابله کې د وسلواله طالبانو یو بل غړي وژل شوي. وسلواله طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د پاکستان ملکی الوت ادارې یا سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي ویلي چې قطر هوایي شرکت لننه د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړي دي. د قطر هوایي شرکت په شمول نورو هوایي کمپنو پېښور ته خپل پروازونه د تیر میاشتې 43 منټې نه ځنډولې وو چې کله په یوه الوتکه ډزې وشوې، او د دې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور کسان ژوبل شوي ول. بلخوا د اماراتو، سعودي او اتحاد هوایي شرکتونو د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته د پروازونو د بیا شروع کولو په اړه افغان چارواکي وایي چې د شمالي بلوچستان بې کوره شوو کډوالو ته به د روغتیا، اوبو او پوهنې په برخو کې ضروري سهولتونه ډېر زر برابر کړي. د افغانستان د مالي وزیر عمر رضا خلوال د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د خوست ګولان کیمپ ته ورغلي وو. دوی د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. یادوي چې په دې وروستو کې شاوخوا 100,000 وزیرستاني کډوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې په فوج کې د تبادلو او د بدلون اعلان کړی چې حکومتي ځواکونه د هیواد په لویدیځ کې د روس په لبه یاغیانو پر ضد عملیات تند کړي دي. د جون د 18مې نیټې د لسو ورځو اوربند نیټې ختمېدو وروسته جګړه لا هم دوام لري او نن د اوکرين په پوله د روس په یوه پوسته لاسي بمی برید شوی چې دغه پوستې ته زیان رسولی دی. د چهارشنبې په ورځ په برلین کې د اوکرين، روس، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران په دې خبره سلا شول چې د یو بل اوربند لپاره خبرې تر د خالي د ورځې شروع کړي. بلخوا د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو د فوج په مختلفو څانګو کې د تبادلو اعلان کړی دی. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ جوهري مذاکراتو فیصله کن پړاو کې داخل شوی دی. د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو اخري پړاو نن په ویانا کې شروع کیږي. دا خبرې تر په داسې حال کې کیږي چې د روانې میاشتې شلمه نیټه مهلت ټاکل شوی وو. د امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیې او جرمني استازي له ایران غواړي چې اټمي فعالیتونه کم کړي سو د نړیوالو دا اندېښنه ورکه شي چې ایران د اټمي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. پر ایران ملګرو ملتونو او لویدیځو بندیزونه لګولي دي خو ایران وایي چې اټمي پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره دی. په اسرائیل کې د وژل شوي فلسطینی ځوان د جنازې مراسم د ویرې او زیاتېدونکې تاوتریخوالي په منځ کې ترسره کیږي. اسرائیلي او فلسطینی مشرانو د شورو د ورځ د ولس کلن محمد ابو قادر وژنه وغندله. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس اسرائیلي سختدریز د قادر په تختولو او وژلو تورن کړل چې د اسرائیلي تنکی ځوانانو په غچ کې د هغه مړې سوځولې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غندنې وړ دغه قتل په اړه د چټکې څېړنې غوښتنه کړې او له خلکو یې غوښتي چې د قانون د حاکمیت درناوی وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. وړاندې کوونکی و ګلایاز. او اوس هم د دغه غړې د رپورټونو مهمه برخه دراوړو. د شمالي وزیرستان کډوال وای په ګرمۍ کې تر ګڼټو مرستو ته ولاړ دي خو څوک یې نوم نه ثبتوي او نه هم راشن ورکوي.
رجسٹریشن پوائنٹ سے لے کے بندے سڑائی بھی لوڑ بھی تقریباً 48 درجے سینٹیگریڈ پر ورمل بندے سڑائی بھی لوڑ بھی.
شمالی وزیرستان او بنو کې د جنوبی وزیرستان بند کډوال وای یو ځای هم نشي تللی. خطر ایرلاینز لننه د پېښور پر باچا خان هوایی ډګر خپل خدمات ورکول پیل کړی دي. د قبایلی سیمې باړې اوسیدونکي وای د پېښور پولیس یې هر ځای ځوروي.
څنګه پولیس ولا ګډ لروغي یاول خبره کړي کوم ځای راغلی باړې نه هر کوشش بس د دښمنۍ نو بس که په زری ټکنالوژي کو په 2000 ټکنالوژي.
افغانستان وای پاکستان او ایران یې په نام نه کې لاس لري.
پاکستان همی تحلیل داشت، مرحله اول، مرحله دو، جنجالای سیاسی، خلای قدرت موقعش است که اینا بتانن فشار بیارن، بعضی نقاط به دست طالب بتن.
شنونی و تبصری هم در خبرول و مشال رادیو سروسه. لومړی موضوع د شمالي وزیرستان د په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبله به کور شوی خلک وای زرګونه کورنۍ وس هم لنوم سبتولو یا رېجستریشن پاتې دي. دوی وای پر سیدګي امنیتی پوسټوي ورته د نوم لیکنې مرکز جوړ کړی دی خو هغه لته رو 12 ورځې راهیسې تړلې ده. کډوال شکایت کوي چې په ګرمۍ کې ټوله ورځ په قطارونو کې ولاړ وي او چې کله د مرستو ویشلو ځای ته ورسیږي نو چارواکي ستانه کړي چې لومړی د نوم رېجستر کړي. نور له عمر دراز وزیر اورو.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان راوتلي رجسټرډ کډوالو شمیره 1,85,000 پورې رسیدلې خو په آزاده توګه دغه شمیره 6,00,000 ته نږدې شوې. د کډوالو په وینا د عملیاتو نه څو ورځې وړاندې خلکو د سیمې څخه کډې پیل کول شروع کړي ول چې نږدې 1,00,000 خلک د رجسټریشن نه بغیر وړاندې راغلي او د عملیاتو په مهال هم زیاتره کډوالو رجسټریشن نه دی شوی. دوی وایي د تیرې میاشتې 19 نیټې نه په رجسټریشن پسې ګرځي خو یوازې سیدګي مقام باندې رجسټریشن پاینټ جوړ کړی چې د تیرې میاشتې 22 نیټې نه کرفیو له وجې د غلطه رجسټریشن بند دی. غریب نواز وای ټوله ورځ په رجسټریشن یا خاندان اندراج کولو پسې ګرځي او تګي رمضان کې سرګردان وي.
دا په
ګون دا وړ وړ کی او زنانا زنانا تاسو کو چې څه پرسه وخلی باقاعده یو کتی زنه وخلی واغه ته وی چې درسن به دیر کو به سبو وتروشه کدا حالات وی پدنا با سخت شي او میږي چې لشتي دا سنتیار والی حکومت نه میزا پیل کی او کدای سنتیار نو سیر وسای به د میش تخپل وطن ته اجازه تر کو چې لوټ شي کدا ولی دی دای دروشي پخپلا نو شریف کمی حالات ته وی نه چې سپکیم حالات شي رزرت دینه په خیلې شي لوړی
عبدالرزاق وای او راز ور باندې تیر شي او راشان یا نقد پیسې تا چې ورشي نو ورتا ویل کیږي چې رجسٹریشن وکړي او رجسٹریشن یې بند دی
رجسٹریشن دمر غټه مسله ده لکه چې ډیر خلک میډول خیبر ایجنسی باندې په دالیارې باندې بدل شوی دي ځنه چې سیخ روغلی دي اپ منډه پترا پېښه کام میډ کې ورسره مولینا زنوري ورسره په رجسٹریشن پان باندې دیته دمر مکانو چې دی هغه جوړ کړی و تقریبا 48 غنټه سفاري رکړو په شپه باندې ایس چې سټه مرشي ده سبونه دا خلک ورته ویلوړ وی سکه چې جوړېږي سکه چې نه جوړېږي چې کله رجسٹریشن پان سره لیکه باندې سړی ویلوړ وی تقریبا 48 درجه سنتیګریډ په ورملون دي سړی ویلوړ وی خلی اوچا وی رړه ټوله ورې دي نهرمون دي نیولې وی دته وی چې رجسٹریشن باندې
د شمالي وزیرستان مشر پیرا کلشا مشال ریډیو ته وی 13 ورځ بنو کمشنر هاوس کې عثمان ځای مشرانو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی سره جرګه وشوا چې د رجسٹریشن ترڅنګ یو شمېر غوښتنې یې پکې وکړې او ورته یقین ورکړې شو چې نن نه به د کډوالو رجسٹریشن په بنو کې شروع کړي او راشن سنټرې به هم زیاتې کړي
کله خلک رجسٹریشن نه ده شوی هغه د فور رجسٹریشن وشي او چې کوم راشن پوینټینا به ته جوړ کړی دي هغه دا به ته زیات شي لاسته شي وزیرستان چې چا څه نختي مسله وي هغه باندې شه دفتر جوړ شي ملازمینې چې کومې تنخوا دي هغه باندې شه ورکړي شي او پولیټیکل ایجنټ ته د وزیرستان نه روسي دلته په باندې چې وتښینې په دا باندې می جرګه وشو په دې مطالبه باندې په ورن عبدالقادر بلوچي دورانی صاحب په ورن کمشنر صاحب ته وویل چې په دې په ورن عمل وکړه ان شاء الله نن نوې رجسٹریشن شری شي مستا دا یقین روکړه
د ایف ډی ایم ای او پی ډی ایم ای چارواکو نامو هم چې په دې اړه پوښتل نو دوی اوې نن نبا د بنو شوګر میل ګورنمنټ های سکول نمبر 4 بنو او کامرس کالج بنو کې د میران شاه رزمک او میرعلی سب ډیویژنو کډوالو لپاره بیل بیل رجسٹریشن سنټر خلاصې کړي دوی دا هم اوې 2000 نه زیات خاندانونه د رجسٹریشن لا هم پاتې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
ډېر کډوالې کورنۍ له رجسٹریشن نه پاتې دي په قبایلي سیمو کې له طبیعي ناورینونو یا آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان البته وایي دوی د کډوالو د نوم ثبتولو لپاره څلور مرکزونه جوړ کړي دي چې درې یې په بنو او یو یې په پېښور کې دی دا یې وایي له کډوالو سره د مرستو لپاره ورسره کافي سامان هم موجود دی له ارشد خان سره د مجید بابر مرکه کړې ده او ترې یې پوښتلي چې د کډوالو نوم لیکنې بهیر به تر کوم وخت روان وي
هغه کې مونږ مکمل شیډول ورکړی دی او تقریبا 15 ورځې به دا مونږ نور جاری ساتو په بونو کې په پېښور کې
ډیر خلک دا وایي چې په سیدګای کې چې تاسو کومه د رجسٹریشن چیک پوسټ وا د سورو دونه بند ده د دې د بندیز وجوهات څه دي
چې دا هغه تر په نور خلک نه دي شاته کرفیو در کم چې میران شاو میرا دی علاقه ده په دې وجوه باندې هغه کوم دخل کوم ضرورت نشته
او دلته چې کم په بنو کې یا په نورو سیمو کې کم د رجسٹریشن ځایونه هغه زیات کړی دي کنو ما غو یو دي
اوس په مو چې کوم موجودو کې کوم درې سټېشنې هغه په بنو کې دي یو چې د هغه په
خاطر ښه او قدرت ته وایي چې تر اوسه پورې څومره خلک تاسو رجسٹر شوي دي
تقریبا 8000 کورنۍ تر اوسه پورې رجسٹر شوي دا څلور لکه 8000
کسان او څومره به پاتې وي تاسو په خیال
یار زه غوښنه شوې ده چې خپل اندازه پدې
صحیح
بل مستفن لګی څو نو وایي کومه کا هغه دې دي په هغه د سنسس نه ده شوې ده 1998 نه واسه په دې وجه باندې دا غم دغه ګول وټې ګران کړ
بل شت خان صاحب تاسو مګنۍ چې تاسو سره ټول مرستې خوراکي مواد او د دې خلکو د پاره تنظیمات پوره دي
الله دې فضل دې بالکل پوره دی
دیر راپورونو چې دغه ته ګرمي ده او دغه خلک نشي برداشت کولای ماشومان کې د کیو داس د بيماري د خوریدو خطر ده تاسو وایي
نو کوم ځای چې خلک راغون شي او مطلب دا چې دونه ډیر او هغه شو چې تاسو پر دې یو ګرم زون ده نو مطلب دا الله دې خیر او خدا خطرې بالکل شته او مطلب مو ټول لکه د بيماري احساس پکاره ده او ټول مطلب دا چې څومره مو خلک دغه سرکاري خیر سرکاري ادارې دي دا دې خبره ډیر زیات احتیاط پکاره ده چې دغه کې ته دغه شانتي ډیزیز او دغه اپیډمیک او ډرګ ونشي کنه دا ډیر زیات نقصان
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې له مشر ارشد خان سره مو مرکه اوریده. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال په شوال رزمک او شک توي کې سی بند د جنوبي وزیرستان مسعود کډوال وای حکومت د ورته لار برابر کړی چې لسیمو وځي. دوی وای د کورنۍ یو شمیر غړي په بنو او نورو سیمو کې ایسار دي او په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز له کبله په شک توي کې کورونو ته هم نشستنی دی. د جنوبي وزیرستان د کډوال شاوخوا و کال مخکې هلته د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوی ول. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان په زرګونه مسعود قبایلون چې کوم د رای نجات پرشن په وجه د قطبي وزیرستان سیمو شوال او رزمک ته ور اوړېدل یو او ځنه د شکتو په سیمه کښې قرار ژوند تېراوه. خو کله چې په قطبي وزیرستان شې اپریشن ضربې عذب لګیا شه بیا دا مسعود قبایلون د رټو مشکلاتو سره مخامخ شول. په قطبي سولي وزیرستان شې دوی دپاره ټولې لارې بند دي. څوک چې په کورونو کښې دي هغه د ور چانه او څوک چې د ورچانه دي هغه کورونو ته نشي تللی. په دغې رنګ په بنو کښې موجود د شکتو قبایلون په دا رنګ ږغېږي.
مو نوم د امیر صدق خان. په شکتو شبې سړولي شمالي وزیرستان کرپې لګېدلې د میږې سوري یک اولیار نشته چې میږ په ووځي. عبدالله نور خبرې کوم. مسجد په بنې شه ډېر خلک سور دی. جنوبي ته تللی شي نه شمالي ته تللی شي. د کور والا بچون دا ټلیفونونه ډېر تخته ګرمي دو خرڅر ختم دو.
د دغو قبایلانو مشکلاتو نه مې چې د سیمې د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا اغوی په دارنګ جواب وکا.
زما گاڑی سره
اپریشن رائے نجات و زباولو او دا وقت دے اپریشن ضرب عذب تاپس غملو ہم مجبور یو. دوی دے پشتونخوا گورنر پوزی چارواکیو دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ او دے سیمنا دے سینٹ او قومی اسمبلی نمائندگانو نا غشتنا وکڑا چلش کی دے دے مش پلوری ہم بخ رواڑا وی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا خو په پاکستان کې دننه د شمالي وزیرستان کډوال ول چې خپل مختلف ستونزو په اړه خبرې کولې. د افغانستان حکومت چارواکي وایي د وزیرستان کډوالو ته به د روغتیا او اوبو او پوهنې په برخو کې د ژوندانه اړتیاوې برابرې کړي. دوی له نړیوالې ټولنې او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې د روژې میاشتې په شپو او ورځو کې دې له کډوالو سره د مرستو لپاره همکاري زیاته کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخل وال چې د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال د نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نورو مؤسساتو د استازو په ملتیا د خوست په ګربزو کې د ګلان کیمپ ته ورغلي وو. د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نور عام افغانان ورڅخه برخمندي.
زمونږ ټول هغه خدمات چې زمونږ د عامه وګړو دپاره دي لکه صحي خدمات دي هماغه رقم چې زمونږ کرخې دېخوا ورونه ورته لاسرسی لري. زمونږ دغه بې ځایه شوي ورونه د شمالي وزیرستان به هم ورته لاسرسی ولري. مونږ ماشومان وکتل دلته دلته راته ولاړو. دوی د مکتب غوښتنه وکړه څنګه چې کابل ته لاړو هر څومره زر چې کېږي مونږ به دوی ته د مکتب بندوبست وکړو تر څو چې دوی د درس څخه پاتې نه شي.
د مالي وزیر وړاندې وویل چې افغان حکومت به وزیرستاني کډوالو سره لاس په لاس د $2 میلیون په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
زمونږ یو ملي سوداګر د $1 میلیون په ارزښت باندې مرسته له ما سره وکړه. په دې مرسته کې خوراکي مواد لکه وریجې غوړي بسکټ بوره چای کمپلې او خیمې او همدارنګه نقدي مرسته شامله ده. د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت په حدود د $1 میلیون کې نوره مرسته نقدي مرسته به د خوست ولایت ته راولیږي.
په کیمپ کې دوه تنه وزیرستاني کډوالو افغان وزیرانو ته په خپلو خبرو کې د افغاني لوري د مرستو قدردانی وکړه. خو بل لوري ته د پاکستان د حکومت په ادرس وویل چې دوی به هغه وخت خپلو کورونو ته ستنېږي چې د دوی سیمې د پخوا په شان بیرته قبایلي خلکو ته وسپارل شي.
د پاکستان میرانشاه جنسی حکومت یې ماته داسې راکړی نه وي لکه څرنګه چې انګریز ماته تسلیم کړی و. اوس راته یو طرف ته وروڼه طالب دی او بل طرف ته راته پاکستان دی. ایما چې کومه د وروڼه چې کومه انی گزاران زتی زتای نہ کدم دوی پخپن کی سره په جګړه دی او په منځ کې جرم ګناه ما کړی دی
دا مې ورر کړای دا مې ته خیر کړای یغه نار وڅړلې خو په دغه وښې دې مز ګلاستا په دا تو ون صحیح سه پاکستان دا په صحیح سی چې هغه قصور در وښې چې مش کړای دی خپل کړی نه بهر
یاد دی وی په دې ورسته کې شاوخوا یو لک وزیرستاني کډوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو رکوره د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته راکړی شوی چې افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی او خیریه موسسو سره مرستی کړي خو لا هم کډوال د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
افغانستان او پاکستان امنیتی چارواکو په اسلام آباد کې یو بل سره لیدلی دي او د سیمې د امنیت او د ثبات په اړه باندې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې نن ماسپښین د راولپنډۍ په جنرل هډکوارټر کې د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ د دواړو ملکونو د سکیورټي په معاملو خبرې اترې شوې دي. په دې غونډه کې د پاکستان د ډلې مشري DGMO میجر جنرل عامر ریاض او د افغانستان د اترکنی ډلې مشر ولی DGMO میجر جنرل افضل امان کوله. په دې موقع د پاکستان او افغانستان د سرحد په معاملو باندې پاکستان لاړخه یو تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په کونړ او نورستان کې د وسلوالو پټنځایونو او د دې ترڅنګ افغانستان او پاکستاني علاقو او چیک پوسټونو باندې د ډزو په اړه هم خبرې اترې وشوې. د ISPR خبر پاڼې تر مخه افغانستان وفد په دې موقع اوویل شو چې پاکستان په خپل دفاع کې ډزې کوي. د غرنګ دواړو ډلو د سکیورټي په معاملو مخکې هم ملاقات کول باندې اتفاق وکړو. د ذکر دا یو څو ورځې مخکې د افغانستان ولسمشر د امنیت سلاکار پاکستان ته سفر کړی وو او دغه سفر په مهال دواړو ملکونو سکیورټي معاملو لپاره د یو کمیټې په جوړولو اتفاق کړی وو.
له اسلام آباد رابعه اکرم خان و. د پاکستان د ملکی الوت ادارې سیول ایویشن اتورټی ویلي د قطر هوایي شرکت لنن د پیښور د باچا خان پر هوایي ډګر خپل کار او پروازونه بیا پیل کړی دي. قطر ایرلاینز د جون له 14مې پر هغه هوایي ډګر خپل ټول خدمات ځنډولي ول. د دې لامل دا و چې هغه ورځ پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د ناستې پر وخت ډزې وشوې چې پکې یو ښځه وژل شوې وه او دوه کسان ژوبل شوي ول. تفصیل خالد خان راکوي.
پیښور هوایي ډګر کې د سیول ایویشن ټرمینل منیجر لطیف الحق وویل چې پیښور هوایي ډګر سره نږدې د پی آی اے په یو الوتکه د ډزو وروستو بارني الوتکو باچا خان هوایي ډګر ته خپل پروازونه ځنډولي چې بیا وروستو ګلف ایرلاینز او ایئر اریبیا خپل الوتونه شروع کړي وو او د قطر ایرویز خپل پرواز د زیارت تورځ نه بیا پیل
کړو. پنشن دې نو غي دې زن اپریټ کو او دا نور ایرلاینز هم لګیا دي غي په دې خبر باندې دا کوي لګیا دي غي سکیورټي چې کوم خلک دی غي لګیا دي په دې باندې سوچ کې ان شاء الله ډیر زره غي هم واپس راځي.
په خبرته دا قطر ایرویز د الوتونو په حق لا لطیف الحق ول چې دا سکیورټي په وجبا قطر ایرویز اوس د اورز پرانا کې خپل پروازونه کوي.
قطر ایرویز هفته کې درې فلایټ غي کې جمعرات او هفته او د کیر پرواز باندې نو دی دا دغه کړو چې په صرف نومره شو چې دی یو ګنټي دو دغه راوته نو زدا دی چې ډے لایټ کی راځي لوګو ته ارلی مارننګ چې کوم مخ په فلایټ دو دو نیم بجې راته نو اوس 5 بجې ارایول دی او 4 بجې ډیپارچر نو 6 بجې شون بس لک فرق سره دغه خو په بار دغه یو احتیاطي تدبیر مو ته دی چې ډے لایټ کی نو لوګو ته زیات سکیورټي وایز ای تاسو په دې کې ځان سیف کاری.
په خبرته دا بارني الوتکو د پرواز ځنډولو وروسته نه صرف د خیبر پښتونخوا او د کابالی سیمو سره تعلق لرونکو مسافرو ته تکلیف وو بلکې د الوتکو ته مالی نقصان هم کېدو ځکه چې لطیف الحق په وینا د دغه الوتکو چارواکي په پیښور کې هسې ناستو او بلخوا د اسلام آباد په هوایي ډګر د جهازونو درش په وجه هم دوی ته ستونزې وې. د زیاته کړه چې امارات ایرلاینز سعودي او اتحاد ایرلاینز به هم ډیر زر پیښور ته خپل الوتونه بحال کړي. دا یادونه ده چې په 14 جون د پیښور هوایي ډګر سره نږدې یو کلی نه د پی آی اے په جهاز ډز شوی وی چې یو زنانه په کمړه او دوه تنه ټپیان شوی وو. دا پیښور د کینټ پولیسو مشر اس پی فیصل کامران په وینا دا هوایی ډګر سره نږدې خوشاکلو د خلکو نوملیکنه او ډاکومنټیشن کړی دی او دغلته د سکیورټي انتظامات د مخکې په نسبت سخت کړی شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د قانون وزارت د ولسمشر ممنون حسین په منظوري د سپریم کورټ د نوي مشر قاضي په اړه نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د قانون وزارت وایي نوی چیف جسټس ناصر الملک به د جولای پر شپږمه نیټه د خپلې دندې لوړه وکړي. اوسنی قاضي القضات صدق حسین جیلانی د روانې میاشتې پر پنځمه تقاعد یا ریټایرېږي. د نوي چیف جسټس د عملي ژوند او کار په اړه د رابعې اکرم خان رپورټ.
د قانون وزارت له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جسټس ناصر الملک به په شپږم جولای د ملک دویشتم چیف جسټس په حیث خپل عہدې سوګند په ایوان صدر کې اوچتوي. سوات سیمې سره تعلق لرونکي نوی ټاکل شوی چیف جسټس په 11 اگست کال 1950 کې په منګوره کې پیدا شوی و. نوموړي کال 1902 کې د ایل ایل بی ډیګري په پېښور یونیورسټي او د قانون ډیګري کال 1908 کې د لندن نه حاصله کړې ده. جسټس ناصر الملک د خپل عملی ژوند آغاز یو وکیل په توګه پېښور کې وکړو چې ورسره پېښور یونیورسټي او خیبر لا کالج کې د استاد په توګه هم کار کولو. نوموړی کال 1993 کې د خیبر پښتونخوا ایڈوکیټ جنرل وټاکل شو او په کال 1994 کې د پېښور های کورټ جج جوړ کړی شو. دا شان جسټس ناصر الملک کال 2004 کې د پېښور های کورټ چیف جسټس مقرر کړی شو. د دې ترڅنګ نوی چیف جسټس د سپریم کورټ په هغه ججانو کې هم شامل دی څوک چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف لخوا 3 نومبر 2009 کې په ملک کې د ایمرجنسی نفاذ نه پس په کورونو کې نظربند کړی شوی وو. خو بیا نوموړي ملک کې عام ټول ټاکنو نه پس د پیپلز پارټي په دور کې د خپل عہدې حلف اوچت کړو. جسټس ناصر الملک د هغه بنچ حصه هم وو چا چې پخوانی صدر لخوا ملک د ایمرجنسی نفاذ کردم ګرځولی وو. د دې نه علاوه نوموړی د هغه اووه رکنی بنچ مشر هم وو چا چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په جرم کې د خپل چوکۍ څخه لري کړی وو. جسټس ناصر ملک کای مقام چیف الیکشن کمشنر هم پاتې شوی دی. نوی چیف جسټس د تقرر په اړه د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وای اغه تمه لري چې نوی چیف جسټس به د عدلیه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره مهم رول ولوبوي.
یو ډیر ښه ریکارډ لري، یو ډیر ښه تاریخ لري او داغه نه دا امید کېدی شي چې کم زمونږ د قانون او د انصاف یا ایڈمنسٹریشن اف جسټس په داغه په اړه چې مونږ خو ته قوت لرو چې په دې لړ کې باغه یو مهم کردار ادا کړي، خاص کر چې کم د جوډیشل سپرمیسی دا یا بیا په خصوصي توګه چې زمونږ په وطن کې کم د ماتق عدالتونو چې کم د حالات دي د دې په حواله باندې به هغه دغه ټول خبرې په نظر کې ساتي.
د ذکر دا جسټس ناصر الملک به 15 اگست 2015 پورې د سپریم کورټ چیف جسټس په چوکې کار کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د کراچۍ پولیس وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د دوی په خبره بیګای دی وین خطه پر وخت 15 وسلوال وژلي دي. په دې اړه د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی رپورت راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي 13 شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شو دي. د ګډاب تانه ایسیچو محمد نواز نن سهار مشال رډیو ته وویل د شادي خان ګوټ په سیمه کې د پولیسو سره په وسلوالن خطه کې د وسلوالې ډلې 4 غړي وژل شو دي. یو وای وژل شوی کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د شتون په اطلاع مونږ دغلته چاپو وهله او وروستو بیا د دوی لخوا په پولیسو د ډزو وروستو مونږ په دوی حمله وکړه. دوی ټولټر و کسان وو. دوی کې 4 کسان وژل شوي او پاتې 3 په تیښته کې بریالي شوي دي. هلته بیا د بنارس په سیمه کې هم په یو ورته مقابله کې د وسلوالو طالبانو یو بل غړی وژل شوی دی. د اورنګي ټاون د پولیسو مشر ساجد سدوزی 13 شپه خبریالانو ته ویلي دوی په سیمه کې د وسلوالو ډلو د شتون په ضد عملیات شروع کړي. د عملیاتو په مهال د امنیتي ځواکونو سره په مبینه مقابله کې زکه الله په نوم یو وسلوال وجل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پولیس دا وکوي چې دوی د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د موجودو وسلوالو په ضد عملیات تیز کړي دي. کارپوهان وایي په کراچۍ کې وخت په وخت امنیتي ځواکونه د وسلوالو په ضد عملیات کوي خو دا عملیات په دوامداره توګه نه ترسره کوي. کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي کراچۍ کې عملیات په دوامداره توګه جاری ساتل پکار دي. د کراچۍ ښار په چونډو کې د یوې باقاعده منصوبې د لاندې وسلوال ځای کړی شوي دي. اوس دوی په دغه ځایونو کې ډېر پیاوړي شوي هم دي. د 13 میاشتو راهیسې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونه عملیات کوي خو د لږ وخت وروسته یې بیا پرېږدي. د دې له امله په دغه سیمو کې نه یوازې طالبان بلکې نورې وسلوالې ډلې هم پیاوړې شوي دي. تر څو پورې چې د دې ټولو ډلو په ضد کاروایي نه وي شوي دا ستونزه نه حل کیږي. د توصیف احمد خان په خبره په کراچي کې د موجودو ټولو وسلوالو ډلو په ضد د عملیاتو په کولو به نه یوازې په دې ښار کې د قلنګ اخیستنې کچا راکمه شي، بلکې په دغې ښار کې د فرقې ځنخوتو، هدفي وجنو او د بدامنۍ نورې پیښې هم ختمېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس مرزو ګلایاز ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې. سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وایي چې له شمالي وزیرستانه د فوزي عملیاتو له وجې بې کور شوو 4.5 لک نه زیاتو خلکو د نوم ثبتولو یا رجسټریشن عمل به په راتلونکو 2 اونیو کې سرته ورسي. ارشد خان دا خبره نن مشال اډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړه. ارشد خان زیاته کړه چې د کډوالو د نوم ثبتولو لپاره 4 مرکزونه جوړ کړل شوي دي، بلخوا بې کور شوي خلک شکایت کوي چې د نوم ثبتولو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خوا د لاسوهنې تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تسلیم استم خان نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وی چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو نه وړاندې افغانستان ته په کله د کلکو امنیتي ګامونو د اخستو ویلي وو. بلخوا د پاکستان او افغانستان د جګپوړو امنیتي چارواکو په پینډۍ کې ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې پر امنیتي مسلو او د ترهګرۍ پر ضد پر همکارۍ خبرې ترې شوې دي. د کراچی پولیس وایي تیره شپه د امنیتي ځواکونو سره په 2 مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 5 غړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نیوې دي؟ د پاکستان ملکی الوت ادارې یا سیول ایویشن اتارټي چارواکي ویل چې قطر هوایي شرکت لننه د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړي دي. د قطر هوایي شرکت په شمول نور هوایي کمپنو پېښور ته خپل پروازونه د تیرې میاشتې 24 نیټې نه ځنډولي وو. افغان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په کورشو کډوالو ته به د روغتیا، اوبو او پوهنې په برخو کې ضروري سهولتونه ډېر زر برابر کړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ جوهري مذاکرات فیصلفون پړاو کې داخل شوي دي او په ویانا کې د خبرو رخلي پړاو نن په ویانا کې شروع کیږي. او په اسرائیل کې د وټل شوي فلسطیني ځوان د جنازې مراسم د ویری او زیاتېدونکو تاوتریخوالي په منځ کې ترسره کیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورید. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان د افغانستان نه د تحریک طالبان د امیر مولوی فضل الله د گرفتاری لپاره د کاروایی او د سخت دریځو د پټنځایونو ختمولو غوښتنه کړې ده. دې لړکې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ وینا ده چې شمالي وزیرستان کې د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي، کوم چې به د ترهګرو د ختمون پورې دوام لري. د ادارې په وینا دا یو منلی حقیقت دی چې د 11 ستمبر د پیښې وروسته پاکستان نیغ په نیغه د ترهګر تاریخ کار شوی دی او د دې طرح غری لوجی د پاکستان میشیت ته هم ډیر زیات زیان رسیدلی دی او اوس دا طرح غری د پاکستان د وجود لپاره خطر ګرځیدلی دی. نو دا رنګ د پاکستان دا جایز غوښتنه ده چې افغانستان د مولوی فضل الله پر ضد کاروایی وکړي. ادارې دا خبره مخ په وړاندې بوزي او لیکي چې د افغانستان په شمول ټولې نړۍ له د ادراک په کار دی چې د ترهګری په کشته کې مونږ ټول سوار یو او د دې د ختمون لپاره به ټول له په ګډه کار کول وی. نو باید چې د لړکی د پاکستان د قربانو په اعتراف کولو نړۍ دی اپریشن کې د پاکستان مرسته وکړي او د نړۍ ګټه هم پدې کې ده. بل په لو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپنه خپل ادارې کې وایي چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي اپریشن منطقي انجام ته درسول ژمنه کړې ده او د پوځ ویانوي کاروایی کې د عام خلکو مال او سر ته زیان نه دی رسیدلې. او بل دا چې پوځي اپریشن په 4 مرحلو کې سر ته رسی چې پکې د وسلوالو خاتمه او سیمه کې د ترقۍ او خوشحالي کارونه کول شامل دي. درې مخ کې لیکي چې تر اوسه د پوځ کاروایی وسلوال په ځان کړې دي او د کومې جوابي کاروایی تمه چې کېدا له هغه شان پیښې مخې ته نه دی راغلي او امکان دی چې وسلوال افغانستان ته تختی دلیوی. خو دا هم کې دی شي چې دغه خلک سیمه کې د پوس پزید ګوریلا کاروایی شروع کړي کوم چې به یو وګت جنگ وي. ادارې اخر کې لیکي چې د اپریشن ختمې دورستو شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه کول یو ښه سوچ دی او د نور خلکو پرنګ د قبایلو هم پر مختګ حق دی. خو دا د روستو خبره ده. موجوده وخت کې حکومت لپکار دي چې دغه خلکو د روح او وجود رشته برقرار ساتلو لپاره اقدامات وکړي او به کورشوي خلکو ته ټول بنیادی اسانی په صحیح توګه ورکړې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مرستندوی کارونو او ملګرو ملتونو سره د همکارۍ اداره ایرین په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په څیر افغانستان هم اوس کډوالو ته سرپناه ورکوي او ورسره مرستې کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د کار مودې پوره کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
د مرستندوی کارونو په اړه خبر ورکوونکي او ملګرو ملتونو سره د همکارۍ اداره ایرن په خپل ویب پاڼه یو مقاله کې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د روان فوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 15 لک خلک بې کوره شوي دي او په دې کې نږدې 80 زره افغانستان ته کډه شوي دي. د پاکستان په شان اوس افغانستان هم کډوالو ته سرپناه ورکولو کار په سر اخیستی. له دریو لسیزو راهیسې د جګړو له وجې 10 لک نه زیات افغانان پاکستان ته کډه شوي وو. اوس هم په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د خوست ولایت مرستیال والی دغه ادارې ته ویلي چې له وزیرستانه کډه شوي خلکو ته د خوراک ورکوي او د دې ترڅنګ نور سامانونه چې 500 زرو افغانۍ پورې جوړیږي مرستې ورسره کوي. د ده په وینا شاوخوا 3 زره کورنۍ لپاره په ګولن کې کیمپ جوړ کړ شوی دی. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان نورې کورنۍ پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي. په مقاله کې راغلي 18 کلن رحمت الله چې په میرامشاه کې ډرایور وو خپله کورنۍ د ګربي تحصیل نه خوست وړي او بیا په خپله بنو ته ورغلي. دغه ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د کډوالو د کیمپونو حالت د پاکستان نه ښه دی. په مقاله کې راغلي چې په وزیرستان کې وزیر قبایل په اکثریت کې دي او د پاک افغان پولې ته د ډیورنډ کرخه هم ویل کیږي. په دغه سیمو کې کله چې د فوزي عملیاتو خبرې شروع شوې نو زیاتره وزیرو افغانستان ته کډې شروع کړلې. بیا وروستو داوړ چې دوی مالوی قبیله ده هم افغانستان ته خپل کورنۍ لیګل پیل کړل. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په اړه مقاله کې لیکلي چې نوموړی یو نومیالی سفارتکار دی او په روانه میاشت کې به د ځانګړي استازي په توګه خپل دندې موده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر باراک اوباما اداره له افغانستان د فوجیانو د بستلو پلان جوړوي او په دې حال کې طالبان د امن مذاکراتو لپاره هڅوي. رسپانډ لیکي چې ډوبینز په یوه مرکه کې د افغانستان پر حالاتو هیله ښودلې وه. د افغانستان ولسمشر انتخابات کې د ووټ اچولو شر نه ثابته شوه چې پور امن سیاسي انتقال به یقیني شي. ورسپان لیکي چې په دې وروستو کې د کانګرس یوې کمیټې غونډې کې سینیټر جان میکین په دې خبره زور راوستې وو چې آیا ډوبینز له افغانستانه تر 2016 کال پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پلان توثیق کوي او کنه. د دې په جواب کې ډوبینز ویلي وو چې په دغه شان حالاتو کې زیاتې پیسې لګول، زیات عسکر لیږل او د زیاتو خلکو ګمارل ښې نتیجې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره ایسای او د ایران سپاهي پاسداران د هیواد په جګړه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د ملي امنیت او عمومي ریاست مشر رحمت الله نبیل د هیواد د انتخاباتو اوسنۍ لانجې ته په اشاره وویل. پاکستانی او ایرانی استخبارات له دې حالته ګټه اخلي او نه غواړي چې افغانستان باثباته شي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وینا کوله. له نبیل سره د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی او د دفاع وزیر بسم الله محمودی هم غونډې ته ورغلي ول. پاکستان یا ایران د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پاکستان ISI اداره او د ایران سپاهي پاسداران په افغانستان کې له روانو جګړو او لانجو څخه په خپله ګټه کار اخلي. دغه ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د پاکستان ISI اداره په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یوې جنگي ساحې په توګه ترې کار واخلي. ښاغلي نبیل زیاته کړه د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران ډله په افغانستان کې د انتخاباتو له رامنځته شوې لانجې څخه د ځان په ګټه د استفادې لپاره له لوړاندې پلانونه طرحه کړیو چې اوس یې عملي کوي.
له انتخاباتو شپږ میاشتې مخکې ټول پوهېدل چې انتخابات به دویم دور ته ځي. د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران په دې پوهېدل او تحلیل یې درلود چې څو ستونزه به رامنځته شي. پاکستان همدا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لومړی پړاو دویم دور سیاسي لانجې د قدرت خلا، نو همدا یې موقع وبلله چې وکولای شي د فشار په راوړلو د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته په لاس کې ورکړي. کله چې سیاسي لانجې وي د وا خلا وي، نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په پراخولو کې لاس لري.
ښاغلي نبیل وویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او له خپل هېواده د افغانستان پر ضد جنګیالي ورستوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې ترڅنګ چې د ګاونډیو هېوادونو استخباراتي ادارې تورنې کړي چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر پروسې انتقاد وکړ.
یو کال وړاندې 150 زره بهرني پوځیان په افغانستان کې وو.
او د افغاني فوجیان شمیر هم څلور لکه چې ټول 5.5 لک فوجیان کېدل. سږ کال 150,000 قوي بهرني فوجیان عملا د جنگ له صحنې نه وځي. د همدې 150,000 فوجیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی. دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني فوجیان وځي. بدیل ته مو فکر کړی وو؟ هیڅ فکر نه وشوي. نو دا یو ناسم انتقال او یو بې وخته انتقال وو.
خغلی داودزی ویل پاکستان غواړي په هلمند کې پروانی جګړې کې پلاسترلو سره خپل هغه ستراتیژي تطبیق کړي چې ویلی وو د افغانستان ځینې سیمې باید طالبانو ته ورکړل شي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ولسي جرګې د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي، وویل ملي اردو یوازې له پیاده قوا او کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري. د غونډې پای کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې اجازه ورکړي څو پر روانو جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلورو ولسوالیو، د لوګر په ازدرې او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربېره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
دا جیمز ټاون څېړنیز ادارې د هند هغو اندېښنو ته کتنه کړې ده چې د روسیې لخوا پر پاکستان د پوځي هلیکاپټرو د خرڅلاو د ممکنه تړون له خبر سره پیدا شوې ده. په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته دا تړون د نوې ډیلی لپاره د اندېښنې وړ دی، نو بلې خواته ښیي چې مسکو له اسلام آباد سره دوه اړخیز تعلقات ښه کول غواړي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
په امریکا کې د جیمز ټاون فاونډیشن په نوم یو څېړنیزه اداره لیکي په دې روسیو کې د روس لخوا پاکستان باندې د هلیکاپټرو د خرڅولو په هکله د مذاکراتو اعلان هند خپه کړ چې کېدی شي د ماسکو لپاره منفي نتیجې ولري. اداره لیکي د ماسکو اراده کوسو هم وي. دا واضحه ده چې دغه د روس په لاس کې یو موقعه ده چې خپلې پخوانۍ پالیسیانې بدلې کړي او له پاکستان سره تعلقات ښه کړي. د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ څخه تعلقاتو د جوړولو خبر د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر سره تاج عزیز تکړه و. پاکستان داوا کوي چې MA-15 هلیکاپټرې د هند خلاف نه بلکې د مخدره موادو کاروباریانو پر ضد استعمالول غواړي. اداره لیکي د روسي وسلو خرڅونکو روستیخ نولوګي ویلي چې روس همیشه په جنوبي او جنوب ختیځي ایشیا کې د خپل وسلو اخیستونکو شمیر پراخول غوښتلی دي چې پاکستان هم پکې شامل دي، خو بیا هم هند خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي. د روسي رسنو د رپورټونو تر مخه هند روسي چارواکو ته ویلي دي چې په هند کې د حکومتونو د بدلون په وخت د ماسکو لخوا له پاکستان سره د تړون په اعلان هند هوسه دي. که څه هم د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د روس مرستیال وزیر اعظم دیمتری روګوز ویلی دی چې ماسکو د نوې دلی او باوري ملګری هیواد دی، خو بیا هم په هندي رسنو کې د وسلو د یو خود کفیل سند پر جوړولو ټینګار تر سرکو شوی دی. اداره لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه آزاد تجارت د یو ګډې تحقیقي ډلې په جوړولو رضامندي ښودل شوې، خو له پاکستان سره د روس ته ممکنه تړون خبر دغه حسې یو خواته کړي دي. اداره لیکي په روسو کې د هند بحري ځواک یعنی ویته په وخت او بجټ کې د نن جهاز وړون کیلو یا کشته په ورکولو کې د روس پاتې راتلل هغه سدي چې د هلیکاپټر د خرڅولو د خبر سره د هند غوسه راپارولې ده. د دې ترڅنګ د روس لخوا په چین د وسلو د خرڅولو خبر باندې هم هند خوشاله نه دي. اداره د پاکستان د دفاعي صلاحیتونو په زیاتولو کې د روس مرسته د نوې دلی لپاره د اندېښنې خبره بولي چې ورسره روس د هند په دفاعي مارکیټ کې یو لویه برخه له لاسه ورکول شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د سواد په کابل کې د هغې خځې درملنه روانه ده چې څو ورځې مخکې ترې خاوند پوزه پرې کړې وه. د دې خځې نوم شاهده د عمر 13 کاله دی. شاهدې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. نیاز احمد خان حال راکوي.
د سوات مرکزی خار منګورې نه 1.5 کیلومتره لرې د تاثیر کابل قلاګي نومیکلي اوسیدونکې میرمن شاهدا د خپل پلار او مور سره سیدو شریف کې خبريالانو ته ویل چې سسلوې خورزه وړاندې د هغې خاوند صاحبزاده چې د پولیس غړی دی د کورنۍ په شخړه کې د هغې سره وهل ټکول وکړل او بیا یې ترې پوزا پرې کړه. دغه رنګه وروسته دا شل ورځې په کمره کې بنده اوساتله دوی ته د انصاف ورکړی شي.
زواړه د وو کال واده شوم او بیا په هغه کې دوی بس ما سره ظلمونه کول چې روټۍ به رل سي نه راکول او مال د جن په خلی چل نه راتلو دوی بس عالم ټکولم زو یو میاش په مینه پلار کړو او دوه درې میاش چې ودو کرم بیا وی عالم بیا وز خپل پلار د لیکر عالم بیا په جرګو بوتلم بیا شپه کال ز خپل خان د لیکر ناستم بیا را سره ظلمونه کول او عالم ټکولم بیا بیا په خیره کې را سره د دې سوکړه په ځیران کړ. زدا غواړم چې زموږ کم پیسې لګیدلې دي هغه پیسې دې راکی او دغه زما مال دی طلاق راکی او زما زوی دی ماته میلاو شي او د یالک ته سخته سزا میلاو شي.
د متاثره جنۍ پلار ظاهر خان وای چې غریب يم په بدل کې به لور ور کړی و اوس د لور د علاج لپاره قرضې کوو.
موږ چې په خبر ته ورسې زما 15000 روپۍ می قرض کړی وړې می نو دا غزنه بیا می زوی راو سو زدل لاله ما 1,00,000 روپۍ په سود باندې راو غسیلې علاج د پردې سپان کې می 200 غره لاو غسی هغه زمواري هغه وکړه سړي شل زرم بیا دا بل نه واغیسی درې زر بیا بل لاغی لزر لاوخه قرض را ولې غلی او شل زر زما سره کور کې خپل ویجه ټول په ولا غولې بیا په هغه کې موږ ته ویجه تاسو زې روزې له لاشه او روزه وباسي نو بیا بچا سره راشه روزې په غبان مست تاسو لکه دې پریشان په بوزه کې چې روزه وته رب شي زیبا بل پریشان کو دو پریشان دي شوی زه غریب یم زما سره انصاف وشي.
دغه زنانا چې د پوزي علاج د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روان دی د میډیا نمائندگانو ته زی د زنانو ټولنې خویندو جرګې مشر تبسم عدنان مخامخ کړه او دوی ته قانوني مرستې هم ورکوي. تبسم هم د دغه پیخي غندنه کوي.
زمونږ خویندو جرګه په دې واقعیا باندې چې په سختۍ سره موږ د دې مذمت کوو او د صوبایي حکومت نه موږ په سختۍ سره دا مطالبه کوو چې دې جنۍ ته د فیل فور د ماشومې ته د فیل فور چې دی یو خو طبي امداد فراهم کړلی شي او بل دا چې د دې کوم مجرمان دي هغوی ته دې د سختې نه سخته سزا میلاوه شي چې آینده د پاره په سوات په سیمه کې څوک سړی دسي د ښځې سره ظلم ونه کړي چې د هغې نه جسماني اعضا کټ کړي یا پې تیزاب واچوي یا ورسره نور څه ظلم وکړي.
د دغه واقع په اړه مو چې کله د تاثیر کابل پولیس مشر ډی ایس پی بختراج خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه واقعې رپورټ درج کړی شوی دی، مقدمه روانه ده او ملزم گرفتار دی، د قانون مطابق به کارروایی کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د جیمز ټاون سیډنیزی ادارې مقاله مو اوریده. یو امریکایی لوبغاړی وایي چې هیلمن دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتیجو بهیر په خیریت سره ترسره شي چې دی په کابل کې د فوټبال په سیالیو کې برخه واخلي. نیک پوګلز تر دې مخکې 100 کاله په کابل کې تیر کړی دی او د کابل په یو ځایي کلب کې لوبه کوي. پر دې موضوع د یوریشیا پاڼه لیکنې مهم برخې له نجیب عامر اورو.
یوروایشیا ویو د یو امریکایي وګړي کیسه کوي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د فوټبال په غوره سیالیو یا پریمیر لیګ کې لوبه کړې ده. دا کیسه د 43 کلن نیک پوګلز ده چې د 2012 کال په شاوخوا کې افغانستان ته سفر کوي او په کابل کې د روشن مواصلاتي کمپنۍ کې د موبایل یا ګرځنده بانکداري په څنګه کې کار پیلوي. کله چې نیک پوګلز په کابل کې 9 میاشتې تیرې کړي او د وظیفې د سختو امنیتي بندیزونو څخه ستړی شي نو د ناهیلۍ په لومو کې راګیر شي، ځکه چې د غوښتل ازادي ولري سو د کابل څخه لیدنه وکړي. نیک په نیویارک کې د ویلیامز کالج د فوټبال یا د ساکر لوبغاړی و. د هم هیله درلودله چې له هیواده بهر د فوټبال لوبه وکړي، خو دا ورته نوه معلومه چې قسمت به ورته په کابل کې د فوټبال د لوبې لاره برابروي. د نیک زنو افغان ملګرو هغه د پیروزی په نوم د فوټبال د وی لوبډلې د چارواکو سره معرفي کړ. نو موړی وای کله چې ورته د نو موړی کلب له خوا د لوبېدو قرارداد ورکړل شو نو پروشن کمپنۍ کې خپل وظیفه پرې خوده او ټول پامې د فوټبال لوبې ته واړولو. له اقتصادي پلوه د یو خبرې کړنه وا چې نیک ته روشن پرېګ دی په پیروزی فوټبال کلب کې لوبه پیل کړي، ځکه چې نوموړی کلب هغه ته د میاشتې یوازې $300 تنخواه ورکوله. خو نوموړی خپل د ژوند سټایل کاملا بدل کړ او د افغانانو کړه وړه یې خپل کړل. هغه دری ژبه زده کړه، د ځای خلکو غوندې بایسیکل واخیست او پاغې با ګرځېدو، خو د یو څه نورو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د کابل د پریمیر لیگ په اعلانونو کې هم ګډون وکړ. یورو ایشیا لیگ کې په داسې حال کې چې کابل کې طالبان فعال دي او د بهرنیو وګړو لپاره دا ډول سرګرمیانې له خطره خالي نه وي، خو د دې باوجود هم نیک پوګلز ځان تر خپل میلمستونه پورې محدود نه و ساتلی، بلکې د عامو افغانانو په څیر به لارو کوڅو ته راوتلو. دا چې د کابل د فوټبال سیالۍ په تلویزیون نه ښودل کیږي، نو دې کار د نوموړي سره په نه پیژندګلوۍ کې نوره هم مرسته وکړه. نیک پوګلز وایي په کابل کې ډیر باوري ملګري پیدا کړي وو او د هغوی مشورو سره سم به ژوند کولو، او چې کله به هم د کومې ستونزې سره مخ شو نو هغوی ته به یې ټلیفون کوو. نوموړی وایي د افغانانو کلتور ډیر میلمه دوسته او ځان ته نږدې کوونکی دی، او خلق د سره مرستو ته تیارو. نیک پوګلز وایي په افغانستان کې د فوټبال لوبه د امریکایي د کلبونو سره نشي پرتله کېدای. افغان لوبغاړي عموما د خدای ورکړو صلاحیتونو پر بنسټ لوبیږي. دوی د خو نړیوالو روزونکو د سهولت څخه برخمن نه دي. هر لوبغاړی په انفرادي ډول لوبه کوي او د یو شریک ټیم په حیث لوبه نه کوي. نوموړی وایي په کابل کې یوازې یو څو د ګوتو په شمیر د فوټبال ښه روزونکي شته. د پیروزی فوټبال کلب سره د نیک پوګلز ښې لوبې په بېلابېلو سیالیو کې دې لوبډلې ته د ښه استعداد د ځلولو ډېرې موقع په لاس کې ورکړې. یورو ایشیا لیګ کې کله چې د پیروزی فوټبال کلب مرحله ختمه شوه، نو نیک بیرته نیویارک ته ستون شو، خو نوموړي ته تیر کال په پسرلي کې بیا بلنه ورکړل شوه چې په افغان پریمیر لیګ کې د لوبه وکړي، خو نیک پوګلز حاضر نه شو چې دا ځل په داسې وخت کې افغانستان ته لاړ شي چې هلته انتخاباتي سیالۍ روانې دي او امنیتي وضع خورا ترنګلې ده. نیک وایي هغه دا مهال په نیویارک کې استوګنه لري او نه پوهیږي چې هغه به بیا افغانستان ته د تلو او هلته د فوټبال په لوبو کې د برخې اخیستو موقع پیدا کړي او کنه.
اوریدونکو، د روژې میاشت او په دې ترڅ کې د پېښور د ولسوالۍ یا ضلع حکومت یو ارزانه بازار لګولی دی چې پکې سبزیانې او مختلف شیان خرڅېږي. دغه بازار ته د مشال راډیو خبریال شبیر جان ورغلی او له خلکو سره یې خبرې کړي دي، له منتظمینو سره هم خبرې کړي دي. نو راځئ چې واورو چې دا خلک څه وایي چې آیا رښتیا هم شیان په ارزانه بیه ورته ترلاسه کیږي او خوشحاله دي کنه.
په پیښور کې باچا خان چوک سره نږدې سبزی منډی ته مخامخ د پیښور اوسیدونکو لپاره د روژې د میاشتې وړومبی سستا بازار یا ارزان بازار پرانسته د صوبایي حکومت په هدایتو د پیښور ضلع انتظامی وکړه، چې پکې د انتظامی تر مخه د خوراک څښاک سیزونه د عام مارکیټ نه په ارزان نرخ او معیاري میلاویږي. د پیښور ضلع انتظامی یو مشر اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد وایي
د سستا بازار موږ انعقاد کړی دی چې موږ عوام ته ریلیف ملو شي. دلته هر یو شی اویلیبل دی، سبزی ملاویگی، فروٹ ملاویگی، چکن ملاویگی، بیف ملاویگی، انشاءاللہ دا بڑے کامیاب ہوئی.
دغه بازار تا سودا لراغلی یو کس فقار احمد وای چې په بازار کې سودا خم دا او ارزان هم دا.
دا ډیر خو لتا بازار دا ډیشر ورن چې کوم دا بازار غکړی دی، خدا غو دا مارکیټ او د ریټ کې ډیر زیات فرق دی. الته چې کوم یو شی په 70 روپے دی، دلته چې کوم دی هغه په 30 خو په 30 روپے دی.
ولی بل مشر سلیم خان وای چې دا په نوم سستا بازار دی، خو ولی ایس یو سیس پکې ارزان نه ملاویږي.
ارزان یا کوم دے ملاوی کی دورا ور ولے کو یا او یا روپے کلو آلو گاندی شیر روپے کلو ار دے کی ٹماٹر ملاوی گی کتورن داسے والا زمنگ لاس ارزان شے سو کوم نہ ور کئی چڑی را تیرے کڑی لگا علیم لگیا دی پر حکومت کھلا گیا چٹی داوے کی دورا ورا
ولی دکاندار خست محمد پدیلل کی وای
دل دے سبزی خو سمجی تورے مورے پالک بینڈی دا گدوان مدوان دا خسو تورے دا 40 ہم 40 ریٹ دے نظام کی دل تے 20 روپے کلو دا بادنگ دا 15 20 کی چلی گی من نظام کی 30 دے
هم پدیلل کوم چکل د پیښور د ضلع انتظامی چارواکي اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې نه یوازې دوی په دې بازار کې نرخونه قابو کول لپاره ګرځي، بلکې په عام مارکیټونو او بازارونو کې هم د دوی ټاکل شوي ټیمونه روزانه ګرځي او چې کوم ګراند سیزونه خرڅونکي د هغې په ضد کاروایي هم کوي او نرخونه هم قابو کوي.
کوشش دا کوو چې حالات کنټرول شي، نرخ کنټرول شي، چې چا سره زیاتی ونه شي. هغې لپاره مجسټریټان مقرر شوي دي، هغه باقاعده ډیلی بیسز باندې سار او ماخام، بلکې دغه افطاره نه بعد مغې چیکینګ کوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي سورزو کې به پیښور، نوتیا، یونیورسيټي ټاون او حیات آباد کې درې نور دغه شان ارزان یا سستا بازارونه ولګول شي چې عام ولسترنا کټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا خو د بازار حال و چې په روژه کې څنګه خلک ارزانه شیان ترلاسه کوي. څنګه چې روژه ده، نو د مشال راډیو خبریال شبیر جان د دینی عالم سره خبرې کړې دي، ډاکټر میراج الاسلام نومیږي. میراج الاسلام ضیا صاحب، د رمضان پاړه د روزو پاړه د اخلاقيات پاړه باندې لګي خبري ور سره کړې دي او دا دغه سلسله برخه ده چې موږ هر ورځ تاسو ته د خبرونه په ورستۍ د ورستۍ خبرونه د اخیرنی رپورت په توګه خبرو. نو راځي چې دا وورو چې ډاکټر میراج الاسلام زیا صاحب څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
روزنګ ته د خوش اخلاقي سمره درس راکې
ډیر زیات راکې اخلاق دی ته وی دا ټول خبره د اخلاقو اخلاق هغه پیمانه دی چې په دې کې د اخلاقو د خوش اخلاقي له منه حقدار څوک دی؟ اول والدین دي. لکه چې د والدینو نه سړی انسان پیدا شي او صرف په والدینو کار نه کوي هغه سره اقربا دي. اقربا څه ته وی؟ رشتہ دار. پښتنو د ټولو نه نږدې رشتہ چې کوم دی هغه نه تربور جوړ دی. دا خو زمونږ بدقسمتي اول دا ده د تر زوی رشتہ د ټولو نه زیات نږدې مونږ قطه تربور یعنی دشمن وته وایو کنه. نو په کار را چې مونږ داسې څونه ختم کو دریم د شي نور رشتہ دار دغه پسې د رشتہ دارو حق ولې صدقه کوم د رشتہ دارو حق ولې خیر خیرات کوم د رشتہ دارو حق ولې سیوا د یعنی زکات خو پیرنټس لته نشو ورکول خدای نور رشتہ دارو لبی ورکول شي. نو په کار را چې دا مونږ د دې سره تم خپل خکو د دې معنی پیسہ خرج کو بل دا چې د افطار پټه زما خو خپل ځانی الحمدلله مونږ دلته شروع کړی دا ز ټول ته اپیل کوم چې تاسو هم شروع کړئ چې پرښتہ کې پر کور نه کنه بلا کور نه. نو پر هفته کې کم اس کم یو ورځ الکه نه سبا به مونږ تاسو کر فلان کې فلان کې تاسو کر روزه یو زما ته او هر سړی به ون ډش پزان سره وروړو مونږ دا چې کو ډیر غټه مزه کی او تاسو زوې مچ دا سوک زما وزوري د ټول دی ټرای کی د الله د رضا لپاره ډیر لوی د سره به تاسو چې کومه لوکلټی کې یې خپلو کې او دا رشتہ دار راغونډ شي اول حق ده د الله د رضا لپاره د الله د دین په نوم باندې یو ځای به د ماخام مونځ بیا په جمع وکړي چې کله روزه مو جماعت کوي نو ډېره لویه مینه محبت په را پیدا شي. د هغې نه علاوه د مسکین د یتیم دا ټول د سوسایټي چې څومره کمزوري افراد دي مونږ له پکار چې د خیال ساتو دا اخلاق دي. ښه اخلاق دا دی چې ستا په جبه باندې بده خبره را نشي. کنزل خو اسلام کې تصور نشته بلکه الله پاک وی چې څوک ما ته کنزل کی ته ته کنزل مکوا د قران کې لیکل دي ولا تسب الذين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. سب ویل شي بد ور دور ته کنزل وتا. الله پاک قران کې وی چې څوک زمانه علاوه بل چا ته आवाजونه کی ته غی ته کنزل مکوا ځکه چې هغه ریاکشن کې راشي بدل کې به ما ته بیا کنزل شروع کی. نو زمون خدا دین نه رہے. بد اخلاقی په اسلام کې گنجائش نشته. مسلمان خو مسلمان دی چې د نان مسلم سره اوم نشته. نو زما ریکوست دا دی چې ټول طبيعي یو پیرا چې تاسو دا افطار یو ځای په شریک تنظیم شروع کړي کم از کم یو هفته کې یو پیرا نو سلور پیرې کله یو او یو کور ته لړشه بیا بل کور ته بیا بل کور ته پدې کې به میاشو مې انشاء الله ډیر په رولې تیر شي او ډیر مینا محبت هم پیدا شي.
دا ډاکټر میراج الاسلام زیا صاحب خبرې مو واورېدې. ورزو ګلایاسته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وایي چې له شمالي وزیرستان د فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شو څلور نیم لکونه زیاتو خلکو د نوم ثبتولو یا رجسټریشن عمل به په راتلونکو دوه اونو کې سرته ورسي. ارشد خان دا خبره نن مشال لډو سره په ځانګړو خبرو کې وکړه. ارشد خان زیاته کړه چې د کډوالو د نوم ثبتولو لپاره څلور مرکزونه جوړ کړل شوي دي. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان لخوا د لاسوهنې تورونه بے بنیاده ګرځولې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تسنیم وستم خان په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې په شمالي بلوچستان کې فوجي عملیاتو نه وړاندې افغانستان ته په پوله د سختو اقداماتو د خستو ویلې وو. د کراچي پولیس وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ملکی البت اداري یا سیول ایویشن اتارټي چارواکي ویلي چې قطر هوایي شرکت لننه د پېښور بچا خان هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې د شمالي بلوچستان نه بې کور شو کډوالو ته به روغتیايي اوبو او پوهنې په برخو کې ضروري سهولتونه ډېر زر برابر کړي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې په فوج کې د تبادلو او د بدلون اعلان کړی چې حکومتي ځواکونه د هیواد په لویدیځ کې روس په لوه یغینو پر ضد عملیات تون کړي دي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ جوهري مذاکرات فیصله کون پړاو کې داخل شوی دی. د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو آخري پړاو نن په ویانا کې شروع کیږي. او په اسرائیلو کې د وژل شوي فلسطیني ځوان د جنازي مراسم د ویرې او زیاتېدونکي تاوتریخوالي په منځ کې ترسره کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند و ګلایاز. له دې سره د مشال راډیو نننۍ ورځې خپرونې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه ماښامی غواړو او همداراز ښه پیشلمی درته غواړو. تر پیشلمی وروسته به بیا په سهار وختي ستاسو په خدمت کې یو. که پر همدو څپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خپرونې به واورئ. اوس راته اجازه راکړئ. ښه شپه.